پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، وابورئ چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي د څرګندونو په اړه څه وایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ځانګړې مرکه او نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لویه غونډه کوي. د پکتیا امنیتي مقامات په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولي، او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد زیات شدید بللې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي.
د غونډه په تر ډیره پوری پر دې وی چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ نړیوال کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږي، څنګه کولای سو چې د یو شمیر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې خلاص.
بسم الله وطن دوستانو، ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو ویل چې په غازی سټیډیم کې غونډه د هغو سیمو خلک هم ورزي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د پکتیا امنیتي مقامات په احمد خیل او سازي اریوب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولې دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ وایي سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل او د اریوب سازي ولسوالۍ د خیر مینه په سیمو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ.
تیر شپه د پکتیا ولایت د احمد خیل او د زهریب ولسوالۍ اړوند سیمو خیرمنه او کندر خیل پر پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل. دی خو دوی د سختې محاصرې لاندې راغلل او دوی په درنې مصوب له واوښتلې. په نتیجه کې دوی درېش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. زموږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتېري په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت منلې، خو وایي چې د دولت لخوا دوی ته د وخت مرګشوب له ادعا به بنسټه ده. د میدان وردګ ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اعتراض کوونکو لخوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکو تیره ورځ ناوخته وروسته له هغې دغه لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړې چې د دې اعتراض کوونکو یوې ډلې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. نوموړي ویل حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې تیره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستي و هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پړه د امریکا د متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزی قوه د قومندې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبه پر سپه پینتاګان کې خبري اعلان وکړ چې هغه اورستي خبرداري ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړو، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وخی. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا ده چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده پوینا په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغنده. ایران اکثره وختونه په هرمستنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دې تنګي چې د نړۍ د تیلو یو په درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات شدید بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو نوي بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد او اسناد وړاندې کړي چې وښي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دي او په واشنگټن کې د روسیې سفارت ته ویلي دي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا په مسمومولو کې تورن شي. پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د 13 مارچ میاشت په 8 نیټه د برتانی په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانی مقامات په خبره د اعصابو فلجون کې مواد پرې استعمال شوی وو. برتانی وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوی خو روسیه په دې قضیه کې لاس لرل ردوي. او په بلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو درلاسه کولو په تور نیول شوې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بلاروس کې د آزاد خبریالانو د زپلو سرګند اقدام بللی دی.
د آزادۍ رادیو لپیو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو په همدې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې خپل رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
د صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یاماماتو سره ځانګړې مرکه هم لرو. د سولې د ولسي حرکت لویان سره به د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړو. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان ویلی چې د افغانستان په شمال کې له تسلیم شویو داعش وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر جنایت حساب به ترې اخیستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړه د دې خبری مجلې موضوعاتو ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطارحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل په پخوا وخت کې د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
ورستا لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې عالی شورا وایي چې ملګري ملتونه د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستيال عطارحمن سلیم وایي د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورې تر کچې لازمه همکاري شته، خو اوس چې افغان لوری د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګري ملتونه هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ کوو.
دا په داس سال کې د جدي ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میر سلاف یانچا د افغان حکومت د صلح هڅو د نوي اوربند پلان استایل دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای تر رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګرو ملتونو مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی میر سلاف یانچا په کابل کې د افغانستان د حکومت لاستازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
نو ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلا د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامېږي ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت یوازې نه دی بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ لري. یوسف زادران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د یوسف خان زادران په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال خبرې واورېدې چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یاماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس حمید مومند مرکه کړې چې یوه لنډه برخه دلته خپروو.
Thank you very much sir for your time just to discuss.
ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې د پروسې د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې اترې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو را پایلې کړم، تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوي چې دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو څه زمينه برابر کړي؟
Development has created a bed for peace in Afghanistan.
I really think that the recent trend is unprecedented and also very, very positive. I think we have to look at the whole range of developments.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسی بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. زه فکر کوم چې مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربند عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. او مونږ ولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غی کې ونیول او په خپل کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خدای چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو لوري تایید هم شو.
The main problem is there that Taliban always refuse peace offer made by Afghan government. They are emphasizing that
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبان تل د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کړي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي؟
You're right about asking that question. That Kabul process meeting of February did one more thing, which is to say that all these countries participating in that meeting asked Taliban.
زره تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي.
خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا مطرح شوې ده. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې دوی پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي.
But the Taliban response was very negative to
خو د علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
دوی باید پدې پوښی چې دا د جګړې واقعیت دی. خدا هم باید لیاده ونه باسو چې طالبان غواړي د خبرو لارې ستونزې حل کړي.
Taliban's agreement to come to have talks to actually enable talks to stop.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی تدامی چی یا ماموت و چې له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کولې. دا مرکه یو بشپړه بڼه هم لري چې د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به د دې هغه بشپړه بڼه هم تاسو ته خبره کړو.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د قانونو او صنایعو خنوای چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا د تامین په هدف د یو چینایي شرکت سره د 500 میگاواټ لمریز برېښنا د تولید تړون لاسلیک سو. د دغه خونې رئیس حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې چې لګښت یې 500 میلیونه ډالره دی، تر راتلونکو اتو میاشتو پورې به په یاد اندازه برېښنا د هرات په صنعتي پارکونو کې تولید سي. د نوموړي په خبره په دې سره به د هرات ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا اړتیا پوره او له ایران د وارداتي برېښنا ضرورت نه پیښیږي. هرات له ایران 120 میگاواټ برېښنا سمو د مخکې د یوې میاشتې لپاره پرېسوي و چې د هرات ولایت د قانونو او صنایعو د خورې د معلوماتو له مخې له عملي تولیدي شرکتونو ته 14 میلیونه ډالر زیان واوښت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې راتلونکې اونۍ به د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ سي. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معاونیت او حبیب الله ځاځي پارک لخوا احمد شاه بابا مینې ته څیرمه په نوموړي پارک کې جوړ سي. د دې په خبره په دغه نندارتون کې به وچ او تازه میوه د اختر لپاره جامې او نور توکي نندارې ته وړاندې سي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو عمده بیې یوه بوري قزاقي وړو 270 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوري 900 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2200 افغانۍ، یو ټیم 14 لیتره غوړي 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او یا پولا، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پولا، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې ډیره مهمه ده. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي لانجې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د صادراتو چارې اغیزمنې نه کړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه تر دې حد پراخه شو چې سعودي عربستان د کاناډا سفیر ته د وتلو امر وکړ او خپل سفیر له دې هیواد راوغوښت. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د شیبه په استودیو کې راسره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د سعودي عربستان دلیل څه دی چې له کاناډا سره د شخړو موجودیت سره سره د تیلو صادراتو لاره پرانیستې پرېښې؟
بله مننه تکل سپتاستم سلامونه سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکیچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبر البته د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنځمه په وینا کې کړی دی. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره لدی چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوي دي، خو تیل به کاناډا ته ولېږل شي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي چې په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارد ډالر وو چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړې دي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا غږ وکړ چې خپل تیروتنې اصلاح کړي.
د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده او اړیکې تر ولې په کوم دلیل تر دې حده پورې ترنګلې شوې دي؟ علت عامل اصلي څه ده؟
بله، سعودي عربستان تیره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی و چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست په 3 نېټه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان ژر تر ژره خوشي سي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې یوه سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دی چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. دوی د زور درو په وهلو او لاس کلبان محکوم سوی دی. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه شدل سوی دی، خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله یې سخت غبرګون شدلی دی. د همدې غبرګون په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تېرې یکشنبې په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر ایستل سوی دی، د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتیایي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نور اقداماتو هم غور کوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې د سعودي د اقداماتو په وړاندې تقریبا ډېر توند غبرګون و د سعودي لخوا، د کاناډا ځواب څه و؟
د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونو ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي خبرې روانې دي، موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو او دی وایي چې دا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستي میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ډیره زیاته مننه په زړه پورې معلومات او قدرمنو اوریدونکو. همکارمې فریبا ظاهر و چې د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې او په دې ترڅ کې د سعودي عربستان د شاهی حکومت د تازه څرګندونو چې وایي د لنجبه د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیلو صدر د تیلو صدرات به زیانمن نه کړي، په دې اړه تاسو ته جزئیات اورول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د پاوځ یو جګپوړی مقام وایي چې افغانستان د امریکا متحدو ایالاتو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. د امریکایي پوځي قومندان همداراز ویلي دي چې د داعش له دې وسلوالو څخه به تحقیقات هم وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او نور تفصیل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څنګه سره به چې د خراسان په نوم یادېږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه وړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثر وختونه په بیرحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمیر ختیز ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډیره فعال وه، تیره اونۍ د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې د داعش دوه لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د چهارشنبې په ورځ په پینتاګون کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډار ورکړی چې د داعش له دغو تتیم شو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر تر سره کړي جنگي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمې د چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د داعش دغه وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای شوې دي. د ورستیو جګړو لامل تختیدلو ولسی خلکو دا ډله تور نه کړی چې په سیمه کې ډیر ظلمونه ترسره کړي، د خلکو له کورونه خزه او نجونه استري جنسي تیرې پرې کړې او یو شمیر هم وشړي دي. جنرال ووټل وویل داعش ملکی وګړو ته د زیان وختو له خطر پرته د ولسی خلکو په وړاندې یو کرغېړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د دغونه وړه اعمالو یو ورستی بل بیلګه په ګردیز ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې د تیر شنبه د ورځې ځان وشون کې حمله وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او شاوخوا اتیا نور ټپیان شول. د جوزجان سیمه چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دغه تتم شویو تود هرکلی ځکه وکړ چې دولت نور وسلوال مخالفین هم دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش د غغړي چې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دي، آیا هغوی به عدالت ته را نه کاګل شي؟ نوموړي وویل
کوم چې دغه باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او دا تاخد دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی دا دغه نه استفاده وکي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې.
د امریکا د مرکزی قوا قومندان جنرال ووټل ویل دغه تګلار نه د امریکا د متحده ایالاتونو او نه هم د کابل د حکومت د غزیات کړه په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د جوړجاړي لټه کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریز واضح دی. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ډله باید لمنځه ولاړه شي. بل تکل سپ
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابل راپور راکو. یو ورستی موضوع هم لرو. کابو دوه اونۍ کېږي چې د میدان وردګو ولایت ځینو اوسیدونکو مظاهرې پیل کړي دي. دوی د مظاهرې ولې پیل کړي او له حکومت څخه غواړي او حکومت پر وړاندې څه اقدامات کړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین د میدان وردګو د والي لویان ښاغلي عبدالرحمن منګل سره مرکه کړي.
د میدان وردګو ځینې خلک سرکونو ته راوز مظاهره کړي او کابل کې اواز پورته کړي. دا موضوع څنګه ده؟
د لریون څخه هدف یوازې په رسمي چارو کې د میدان وردګو لیکل یا نه لیکل نه دی. دوی مشخصې څو غوښتنې لري. لومړۍ غوښتنه په ټولو رسمي دولتي چارو کې باید د میدان وردګو نوم میدان وردګ ولیکل شي. په داسې حال کې چې دغه نوم په ټولو چارو کې میدان وردګ لیکل کیږي. دوی مشخصا په څو نقطو کې نقد درلوده چې په تذکره او پاسپورټ او د موټرونو کو پایلټ کې. بل موضوع په میدان ښار کې د دولتي پانتون جوړول. په داسې حال کې چې د سید آباد پولیسوري کې هم موږ د میدان وردګو یو دولتي پانتون هم لرو. دوی په مرکزی او محلي اداراتو کې د دوی قدرونو ځای پر ځای کولو دغه غوښتنه ده کې وي د مرکز میدان ښار ته انکشاف ورکول او خدمات وړاندې کول، میدان ښار ته برېښنا ورکول. اوس مهال د میدان وردګو ولایت محلي اداره په دې برخه کې هڅه روانه کړې چې نږدې راتلونکي کې به میدان ښار ته برېښنا هم ورکړل شي. مونږ بار بار د دوی غوښتنې تر مرکزی حکومت پورې رسولې دي. تیره ورځ مونږ د لرونکو د غوښتنو ته د رسیدو په موخه د امنیت شورا جناب اتمر صاحب سره مونږ وخت ته نیولې و چې دوی د دوی استازو له اتمر صاحب سره لیدنه کړي. د اتمر صاحب له لیدنې وروسته لرونکو راغلل د کابل او کندهار او د بامیانو کابل لوی لاره د ترافیک پر مخ خلاص کړه او اتمر صاحب ورته ژمنه ورسره کړې چې موږ ته وخت راکړي تر څو ستاسو هر قانوني غوښتنې ته رسیدنه وکړو.
منګل صاحب، دغه پیشنهادونه تاسو ویل چې دا زاړه دي، د ډېر مودې راهیسې دوی دا پیشنهادونه کوي، نو په دې څه کې غور نه دی شوی، اقدام نه دی شوی؟ ځکه دوی ناراضه دي او مظاهرو ته لاس اچولې.
د دوی غوښتنې داسې نه دي چې په یوه ورځ کې دې عملي شي، دا وخت ضرورت لري. شخصا جناب ولی صاحب تر اتلس ورځو پورې هڅه وکړه تر څو دوی د لویې لارې په بندېدلو لاس پورې نه کړي. دوی دغه غوښتنه تر ډېره بریده پورې حل ده او کومه ستونزه په دې غوښتنه کې نشته. اوس دوی اعتراض کوي چې نه، پانتون باید په مرکز کې اوسېږي. د هغې تر څنګ د دوی قدرونو ځای پر ځای کول، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټولو په دولتي اداراتو کې چې کسان ګمرل کېږي، دا آزاد رقابت ته ځي، آزاد رقابت لارې امکان ورکول کېږي. اما دوی غواړي چې په مرکزي ادارو کې او په محلي اداراتو کې خپل قدرونه ځای پر ځای کړي. او شخصا ولسمشر هم منه کړې چې له دوی سره وګوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې شخصا ولسمشر ډېر مصروفه دی. لرونکونکو ته ډاډ ورکوو چې نږدې راتلونکو ورځو کې به ولسمشر هم دوی ته وخت ورکړي او خپلې غوښتنې به مخامخ له ولسمشر سره شریکې کړي.
د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل و چې